ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو په دې اوسط خپرونه کې د تال او ټال تفریحي پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبرې وه. له افغانستان سره پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو وسایلو متمرکزې وي. دا خبره د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال نن پر خپله ایکس پاڼه د ښاغلي متقی د رسېدو له خبر سره یو ځای لیکلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد بېګانه وخته پر خپله ایکس پاڼه په یو غږیز پیغام کې وویل، متقی د هند په رسمي بلنه نوی ډیلی ته روان شوی او تمه ده چې له خپل هندي سیال ایس جی شنکر او نورو چارواکو سره به پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه بحثونه وکړي. دا په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د تر ټولو جګپوړي ډیپلومات لومړنی سفر دی. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا سفر پنځه ورځې دوام کوي. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم فعالان نن دوهمې ورځې لپاره هم د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي دي. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې استازي ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې ګډونوال به نن بیا هم پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو کیسې او د څارنوالانو څرګندونې واوري. د پلان له مخې سبا د غونډې په درېیمه او وروستۍ ورځ به د طالبانو چارواکو ته نیم ساعت فرصت ورکړل شي څو پر دوی د لګول شویو تورونو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي. که څه هم قضایي پلاوي ویلي دي چې د طالبانو له لوري یې تر دې دمه کوم رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. د تنظیمونکو په وینا د دې غونډې هدف په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي څو د زده کړو، کار او په ټولنه کې د دوی پر ګډون د بندیز او د طالبانو د نورو پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د نړۍ مشرانو د فلسطیني حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د اوربند موافقې د اعلان هرکلی کړی دی. د حماس او اسرایلو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو به خبره سرچینو ویلي دي چې تمه کیږي د دې موافقې تر لاسلیک وروسته به په غزه کې اوربند نافذ شي. د فلسطیني دولت مشر محمود عباس وویل دی هیله من دی چې دا موافقه به د یوې دایمي سیاسي حل لارې پیلامه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په عزت سره د ټولو اسرایلي یرغملو د خوشي کېدو او په غزه کې د دوامدار اوربند د ټیکېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدروس ادهانوم ګبریسیوس دا اعلان د دوامدار سولې پر لور لومړی ګام وباله. د مصر د بهرنیو چارو وزیر دا موافقه چې د دې هیواد په شرم الشیخ ښار کې د حماس او اسرائیلو د غیر مستقیمو خبرو نتیجه ده د غزې د جګړې لپاره یو اساسي شیبه وبلله. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورزولا فاندرلن او د اروپایي شورا مشر انتونیو کوستا د امریکا، مصر، قطر او ترکیې ډیپلوماتیکي هڅې وستایلې او دای د دوامدار سولې لپاره یو فرصت وبلله. سعودي عربستان، ترکیه، برتانیا، چین او نور هیوادونو هم د دې اعلان هرکلی کړی دی. او د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي لوبډلې د 2018 کال د آسیایي جام د غوراوي په دریم ګروپي پړاو کې نن لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه د اسلام آباد په جناح لوبغالي کې په پام کې ده. د راپورونو له مخې افغان لوبغالي او د ملي لوبډلې تخنیکي کادر پرون د تلې په 14 اسلام آباد ته روان شول. په همدې حال کې یو شمېر روزونکي افغان لوبغاړو ته د ویزو په ورکولو کې د ځنډ له کبله پر پاکستان انتقادونه کړي. د جرمني د فوټبال په فدراسیون کې د فیفا نړیوال روزونکي علي اسکر لالي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ویزو د ځنډېدو له کبله افغان لوبغاړو دا فرصت نه درلود چې د دې حساسې لوبې لپاره تمرین وکړي، خپله دمه جوړه کړي او یا لوبډله لوبې ته چمتو کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وروستیو کې اعلان وکړ چې لوبغاړو ته د پاکستان د ویزو په ورکړه کې د ځنډ له کبله د آسیا د فوټبال فدراسیون ته شکایت کړی دی. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د تلو راتلو په دې پړاو کې یو ځل نن او بل ځل د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په 14 سره مخامخ شي.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې. د
تال او تال دیر قدر مناوریدون کو سلامونه نیکی هیلی چاره مو پخیر هیله مندیم تاسی طول را تجور رو خو خوشحاله او سی یو زلبیاز لطاسو سره لیوی نوی خبرانی تر اساسو پا دران چو پڑکیم هیله مندیم چی دیننه خبرانی تر پای هم ما سره ملتیا و لره خبرانه پا خوشحاله او پا زوق شوق سره و آوری مکسره هندن هم خاغلی لیکوال لرو د افغانستان تکړه مشهور لیکوال زموږ نننۍ میلمه ده خو مخکې لږه زه له تاسو ټولو بښنه غواړم چې لږ خوندې مریضه یم ستونی مې لږ بند دی او کیدای سي غږ مې ښه نه وي او هیله ده چې تاسو باندې بده ونه لګیږي دماغ نن وزغمئ زموږ قدرمن نننۍ میلمه ښاغلی طاهر صافی دی صافی صاحب ډېر زیات ښه راغلی خپرونې ته یوه نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او خپرونې کې راسره یئ
ډېره زیاته مننه لیمه جانې کور ودان خوشحاله اوسئ خوشحاله یم چې له تاسو سره په خپرونه کې یم
سلامت اوسئ د لومړۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتمه کډوالۍ شپې ورځې څنګه تېرېږي
کډوالۍ خو همدا نوم یې کفایت کوي د یو چا لپاره چې سړی کډوالي له خپل وطن نه لرې له خپلو خلکو لرې له خپل هغه طبیعت سره جوړ طبیعت نه لرې طبعاً مسافري ده او سخته تېرېږي مسافري د دوستانو نه لرې والی نور خو ژوند دی ژوند تېرېږي لګیا یو دلته خپل هغه نوي ژوند سره توافق کوو
څو کاله کېږي له خپل ټاټوبي لرې یاستئ
څلور کاله وشولې مې بي بي څلور کاله څو ورځې وشوې تقریبا څلور کاله او اته ورځې وشوې چې له افغانستان نه لرې
ښه فکس حساب مو ورته کړی دی ځکه افغانستان پسې مطمئن یم ډېر ښه پسې یاست ماشاءالله دا یاد تاسو هغه د وطن مینه او بل وطن یوه جلا برخه ده هغه بیله ده د تاسو د ریاضي حساب ډېر ښه ده او یا هم ذهن مو ډېر ښه ده
ډېره زیاته مننه لیمه جانې خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ ده نه پوهېږم خو وطن لرېوالی دی وطن سره مینه ده له کورنۍ نه له دوستانو نه لرېوالی دی طبعا سړی ماسې وښي ځان سره
را وبګرځم وطن ته د وطن هغه ښو ورځو ته هغه ښه چاپېریال ته هغه ښه ځوند ته سې موږ تاسې درلود لومړی غواړم د تاسو له لیکوالي اورېدونکي پوسي او ډېر معلومات ترلاسه کړي له څه وخت مو لیکوالۍ ته مخه کړه او لامل څه سو تاسې لیکوال سئ او علاقمندیم له څه سره وه
مننه لیمې بیبي زه خدای دې وکړي چې زما دا ګوډې ما ته لیکنې دوستانو خوښې شوې او خوښي 2002 کال نه راوروسته چې زه کله د ننګرهار پوهنتون کې محصل شوم له هغې وخته له فرهنګیانو لیکوالانو دوستانو سره ناست او زما خپل ذوق له هغه راهیسې نو په لیکنو مې پیل کړی دی او شاعری مې نو له هغې نه یو دوه درې کاله وړاندې ممکن شروع کړي وي دقیق وخت راته نه دی معلوم خو له 2000 کال راوروسته چې کله زه محصل شوم 2002 کې زه محصل شوم نو هغه وخت کې مې لیکنو ته پیل
وکړ یوه ټوکه دې راوایې کله سې مین سې بعد له هغې شاعر سې
مینه خو هر ډول ترجمه کېدی شي طبعا انسان باید زه خو مین یم خو دې کې شک نشته
نه وایي زه په وطن مین یم هغه خو موږ ټول مینان یو هغه مینه بېله ده
د وطن مینه چې دی هغه بېل شی دی زه په طبیعت مین یم په ښکلا مین یم که هغه هر څه ښکلی وي په هغه مین یم څه زندگی او څه مې بخت رنگ دی په خدای رښتیا وایم سخت رنگ دی دا اتم ځل شو چې اخبار کې لولم کابل کې بیا د پاچا تخت رنگ دی د ناقابل معمار دیوال شو وطن، د ناقابل معمار دیوال شو وطن، چې کال په کال او په هر وخت ړنګ دی. واړه دوستۍ په دښمنۍ اوښتي، واړه دوستۍ په دښمنۍ اوښتي، ګوري د هرې حجرې چت ړنګ دی. مزدور خولې خولې حیران ورګوري، مزدور خولې خولې حیران ورګوري، د مور لیږلی ورته خط ړنګ دی. هغې ملګری ته په غوږ کې وویل، هغې ملګری ته په غوږ کې وویل، استا تایر صافی کمبخت ړنګ دی.
خدای نه خواسته هم ورسره وایسته. ډیره مننه. یو بلم کیدای سي؟
ولې نه،
مهرباني.
دا سرې لپې دې ونیسه، ګورګورې مې راوړي. دا سرې لپې دې ونیسه، ګورګورې مې راوړي، ته غوږ شه راته واوره، څو سندرې مې راوړي. د کلي په کوڅه کې مې همراز بوډۍ وویل، دا غوږ دې رانږدې که چې خبرې مې راوړي. د کلي په کوڅه کې مې همراز بوډۍ وویل، دا غوږ دې رانږدې کړه چې خبرې مې راوړي. زموږ د کونړ سیند په اباسین کې چیغې وکړې، زموږ د کونړ سیند په اباسین کې چیغې وکړې، وې هلې هلې راشي چې نختره مې راوړي. او دربانه د وطن دروازه خلاصه کړه چې در شو، دربانه د وطن دروازه خلاصه کړه چې در شو، بې کوره بې وطنه مسافرې مې راوړي. په زړونو مو داغونه دي زرګونو ارمانونه، په زړونو مو داغونه دي زرګونه ارمانونه، راوګوره د اوښکو سرې لښکرې مې راوړي. راځه تایر صافیه چې یو دوه ساختونه درکړم، رازه تایر صافیه چې یو دوه ساختونه درکړم، تازه دوه درې دمونه او منتره مې راوړي.
دا لږ خطرناک و. هغه سندرې دي تاسو ګورګورې دي ما سیده ډېره زیاته مننه صفای صاحب. کور مو آباد، ژوندی سلامت اوسئ، خوږ خوشحاله اوسئ.
دنیا خلاص کړی لدی بد تر پورا دنیا خلاص کړی لدی بد تر بو افغان مو غلامان د هیچا مکړی دا وزروان خلی رب لا پاتو خدایا مس خدای مینا چدا خل چې پتا باندې مې شي نفو شانن برا شند امن خاطر تاسو هم شیرین شی راتو کندهار فغان گورا تا راتو کندهار فغان گور د جانان جانان وطن کوي خبر د کاروان شاهیر خدای کړه مشهور د جانان جانان وطن کوي خبر د کاروان شاهیر خدای کړه مشهور
سو خپل لوړی ذکر آیا په ننګرهار پانتون کې د ادبیاتو برخې کې کړی دی او که لوړی ذکر په کومبل پوهنځي کې مخته وړی دی او فقط هغه لیکوالانو شاعرانو سره ناسته ولاړه دی تاسو په تاسو باندې اغیز وکړو او د دې لامل څه چې تاسو لیکوالۍ او شاعرۍ ته مخه کړی؟
بیا و ماسپخین پرته له دې چې زه هلته رسمي محصل اوسېږم، زه به صنف کې د ادبیاتو له محصلینو سره کېناستم. بیا به دا استادان چې راتلل نو هغوی به بیا ما ته یا زنګ ووهه یا بېغږ راته وکړو چې راځه چې صنف ته، نو هغوی به هم بیا داسې احساس کوو زه لکه په دې صنف کې چې به ومه که نه. بیا ما یو لیسانس چې و هغه په تعلیم تربیه پوهنځي نه وکړو، دویم لیسانس به اقتصاد پوهنځي نه وکړو، په کابل کې شخصي پوهنتون نه فارغ شوم. بیا ماستری مې هم په ننګرهار کې وکړله، په ننګرهار کې مې هغه هم په شخصي پوهنتون کې له خراسان پوهنتون نه فارغ شوم. نو دا مې په دې پورې درته ویلي چې زه د ادبیاتو نه فارغ نه، خو د ادبیاتو شاګرد پاتې شوی.
ادبیات نه هغه څورته وایي غیر رسمي توګه فارغ شوي یاست؟ رسمیات نه لري ورسره؟
نه، فارغ ځان ته نه شوم ویلی، خو ما ادبیاتو سره ټولګي کې ډېر ناست یم.
ډېر ښه. ننګرهار تل په دې یادیږي چې د مشاعرې، د شاعرانو، د ادیبانو ټاټوبی دی. تاسو هم د هماغه ګلانو یو خاخه یاستئ او یو ګل یاستئ د ننګرهار. په ننګرهار کې مشاعرې ډېرې کېدلې، اوس هم روانې دي. تاسو څومره مشاعرو کې برخه اخیستله او مشاعرې مو څومره خوښېدلې، ګډون مو کول هلته؟
نیمی بی بی پا ننگرهار که خود از منگ طولی ناستی، از منگ دیم شاعران و ملگرو ناستی. منگ خوب همیشه زکا مشاعری که ولی که دیره و اجره که با که ناصل دا شاعران ملگری خود داده چار چا دا ناستی سڑه ام اماغا چې د مور سره د فکر سره همیشه زمونږ ناس پاسیم له فرهنګیانو سره وي که پوجره کې به کېناستلو هلته به میلمانه نو بیا به نیمه شپه یا مشاعره کوله یا به خپل شعرونه ویلي یا به مو فی البدیهه مشاعره کوله یا به مو د بل چا شعرونه ویلي او رسمي مشاعرې چې په ننګرهار کې چېرته کېدلې نو ولې نه مونږ هغه وخت کې محصلین وو موټر پورې به ونه ختلو درونټې نه هغې وخت کې خو دا ډېر موټر هم نه و د غټ موټر به چلاوه هغې کښې به بیا لاړو جلال آباد کښې مشاعره به وایه یو بل پروګرام به و نارنج ګل ته و بیا مونږ تقریبا څو میاشتې منتظرو چې نارنج ګل را شي میله را شي ملګري شاعران شعرونه ووایي شعرونه یې واورو هو ننګرهار د ادب کور دی ننګرهار د فرهنګ کور دی ننګرهار کښې د پښتو ادب هغه ډېر ځلېدلي ستوري د لوی ننګرهار نه دي طبعا هلته چې په ننګرهار کښې اوسېږې د ننګرهار ښکلا د ننګرهار هغه طبیعت د نارنج ګلونه همېشه بهار طبعا د انسان په هغه باندې تاثیر کوي په
او د ننګرهار ګرمي څنګه ګرمي سره یې څنګه یاستئ
په ننګرهار کښې خو ګرمي شته او دې کښې شک نه شته خو چېرته چې ګرمي هلته په سرلی را ځي که نه که چېرته یې ګرمي نه لرم یا خو بیا به ننګرهار د ګلونو ښار هم نه و نو طبعا ګرمي وه چې هلته نارنج کېده او نارنج دانو د ګرمو وطنونو په ګرمو وطنونو کښې کېږي طبعي ده چې ګرمي وه چې هلته یې د نارنج ګلونو غړول
اوس خورماوې او امونه هم په کښې کرل کېږي او حاصلات ورکړل کېږي یعنې ګرمي ډېره سوې ده حاصلات هم ډېر دي
هو ننګرهار کښې خو دا موضوع را نه بله خوا لاړ نه شي په ننګرهار کښې د زیتونو فارمونو 8 درجې د جلال آباد په ګرمي کښې یعنې د ګرمې هوا په راټیټولو کښې 8 درجې رول لرلی ځکه چې هلته د زیتونو ډېر زیات باغونه دي هماغه د دې باعث شوی چې په ننګرهار کښې د ګرمي کچه راټیټه کړي دا همېشه بهار چې ورته وایي د زیتونو پاڼې شنې دا نه غورځېږي دایمي شنې او د نارنجو پاڼې هم نه غورځېږي نو ځکه ورته همېشه بهار لخه ورتل شوی
ډېر ښه د موتا مجلس هم اوس په شعر شاعري د څه ښه د صفتې برخه کښې تاسو یو شعر یا یو غزل هر یو چې د تاسو خوښه وي هماغه اورېدونکو ته واوروئ
ډېره زیاته مننه لیمې بیبي هو تا د مهاجرت خبرې وکړلې ما یوې مهاجرې ته دا شعر لیکلی دی زه به دغه د کډوالې یو شعر درته ووایم هغه داسې دی چې سلګیو نه دې زار شم مسافر مهاجری سلګیو نه دې زار شم مسافر مهاجری سم زړونه غوسوي دا ستا خبرې مهاجری ګودر چینه چینار او سره منګي در پسې ژاړي ای تا غواړي نښترې او ګورګورې مهاجری نه ډول شته نه شپېلۍ شته نه سېتار او نه منګي نه ډول شته نه شپېلۍ شته نه سېتار او نه منګي خو غلې شه بس ساند شه سندرې مهاجرې او زیارت کښې د بابا یې ټولې جالې ړنګې شوي زیارت کښې د بابا یې ټولې جالې ړنګې شوي الوتې ترېنه تللې دي کوترې مهاجرې ای خدایه غږ مې اورې ته یې وینې څه روان دي ای خدایه غږ مې اورې ته یې وینې څه روان دي بې کوره ستا نړۍ کښې دي دا سترې مهاجرې بې څوکه او بې څېکه په پردو کوڅو کښې ګرځي بې څوکه او بې څېکه په پردو کوڅو کښې ګرځي هر وخت یې یادوي دې ستا ملګرې مهاجرې درتلی نه شمه څه وکړم وطنه زما تنه درتلی نه شمه څه وکړم وطنه زما تنه بس ماتې مې وختونو کړې وزرې مهاجرې بې کوره هېڅوک مه کړې خدایه تا ته مو دعا ده بې کوره هېڅوک مه کړې خدایه تا ته مو دعا ده هندوې مسلمانې او کافرې مهاجرې چې تللی یې طاهر صافی دې تا پسې ناروغ دی چې تللی یې طاهر صافی دې تا پسې ناروغ دی راځه چې بېرته روغ شي جادوګرې مهاجرې
ماشاءالله ډیر په شکر هغه د موږ د زړه خبر دی ټول په دې شر کې نغښتې دی او د موږ د زړه د حال دی ویلی دی. ډیره مننه. ډیر په زړه پورې شعر دی. مهاجرت یا کډوالي معموله خبره ده، د هر چا په ژوند باندې منفي اغیزم لري، مثبت اغیزم لري. ځینې کسان ډیر پرمختګ پکې کوي، ډیر څه زده کوي، ځینې کسان تر یو مودې پورې هر څه هیروي او بند پاتې کیږي، او لکه هغه د ګنګسیت مرحله غوندې سي انسان کله اول کډوالۍ ته راوځي او په نورو هیوادونو کې کډوال کیږي، او څو میاشتې ګنګسې زه چیرته یم، چې کومه ده، زه چیرته راغلی یم. د تاسو د لیکوالۍ او شاعرۍ په برخه باندې کډوالۍ کوم ډول اغېز کړی؟ آیا لیکوالۍ مو کمه سوې ده؟ آیا شعر لیکل مو کم سوې، کم بهتره سوې ده؟
او لیمی بی بی در بهتری او د خرابوالی حالت چې دی هغه سړی په خپله پې قضاوت نشي کولی، هغه به لوستونکي هغه قضاوت کوي. زه زما نظر دا دی چې طبعا د انسان په ژوند باندې چاپېریال ډېر تاثیر کوي. زما په شعرونو کښې پخوا کډوالۍ ډېره نه وه، ځکه زه په وطن وم. پخوا د کوزي پښتونخوا په شاعرانو کې د وینه درد او جګړه دا شیان نه و، ځکه هلته اوس درد او جګړه پیدا شوه. اوس د هغوی د شعرونو هم د جګړې د وینې وږم راځي. یو دلیل یې دا چې د انسان په ژوند باندې چې کله مستقیم یو څه تاثیر کوي، هغه په شعر یې هم دغه کوي، د هغه په لیکنه یې هم کوي، د هغه په طبیعت یې هم کوي، د هغه په هغه تفکر باندې هم کوي. طبیعي ده چې تاثیر کوي. بې وطني، له وطنه لرېوالی، د کمترۍ احساس، هر کډوال که ووایي چې زه په پردي وطن کې د کمترۍ احساس نه کوم، نو دا به زه فکر کوم چې پوره نه وي دا خبره. په پردي وطن کې که سړی هر څومره فکري وي، دلته یو دلیل دا کېدای شي چې ستا د ټولنې او د دې بلې ټولنې چې ته پکې نوی ژوند کوې، د دوی هغه هغه خصوصیات فرق کوي. نو طبعا ستا له طبیعت سره دا ټولنه تر ډېره وخته نه شي یو ځای کېدلی. تر ډېره وخته دغه د ادغام پروسه چې ده، چې ته به په یو ټولنه کې مدغم کېږي، نو هغه بیا ډېر وخت نیسي. طبعا تاثیر
بالکل کډوالۍ ژوند ښکته لوړې ژورې ډېرې لري. تاسو هم کډوال یاستئ او دا راته وایستئ چې په کله بهر هیوادو کې موږ تاثیرات ځو، مجبوره یو ټول کارونه خپله وکړو، لکه د اشپزي، لکه د کالو مینځل، لکه د کور کارونه، هر څه. تاسو به هم برخه اخلئ معلومه ده. کله کله هم ځان سره زمزمې کوئ، تیار شاعر هم یاستئ، خپل شعرونه ته کله کمپوز جوړوئ؟
زه زمزمه خو زه ډېر ښه غږ نه لرم د زمزمې لپاره، خو لاره کښې چې سړی روان وي، طبعا یو سندره چې تا په ذهن کښې ناست یا خو سړی ځان سره یا زمزمه کوي، یا شعر وي، یا بې سړی فکر کوي څومره ښه شعر لیکلی دی. ممکن داسې مې کړي، ډېر به مې کړي، ځکه چې پښتون خو دی دغسې.
سندرې ځان سره وایستئ او تکراروئ؟ کوم سندرغاړي سندرې مو ډېر خوښېږي؟
زه سندرغاړي خو ټول اورم، ښه شعر چې څوک وایي هغه اورم. هغه که هر چا ویلی، دا راته نه ده مهمه چې دا کوم سندرغاړی دی. زه ډېرې سندرې چې اورم، په سمدي صاحب غږ ډېر اورم، بریالی سمدي، استاد شاولي، جاوید امرخیل وطنۍ سندرې وایي او مونږ خو وطنۍ سندرې ښې لګېږي. هارون باچا خو زما د زړه سندرغاړی دی، هغه اورم. او ښه شعر چې هر څوک وایي هغه اورم، ډېر مې خوښېږي. زه دغوی د غږونو ډېر زیات مینه وال یم. همیشه چې که سفر کښې روان یم، چېرته موټر کښې یم، دا سندرې
اورم. غواړم د خپرونې په دې برخه کښې یوه سندره د تاسو په خوښه اورېدونکي واورې. د کوم سندرغاړي سندره درته خپره کړم؟
زما شعر دی د زریالي سمدي په غږ کښې، هغه مسافرې ته هغه هم ویل شوی دی. هغه که دې نشر کړي، که دې پیدا کړي یوټیوب کښې، هغه ښه
سندره. زریالي سمدي همدغه سندرې لرم، او تصادفا څو وخته مخکې ما مرکه هم ورسره کړې وه، د همدې شعر او د همدې سندرې په اړه مې خبرې هم ورسره کړې دي. ولاړ وسو سندره به واورو ورسره له سندرې خپرونه کې ما سره ملتیا ولرئ.
چرتئی چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اے زانی کوتری تختی دلی تل جنگی اڑنگی بنگی چرتئی چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اے زانی کوتری تختی دلی تل جنگی اڑنگی بنگی bangi erangi bangi erangi bangi erangi bangi ہر چا دعا گانو باندی رنگی اڑنگ بنگی تخدے سات ہر چا دعا گانو باندی رنگی اڑنگ بنگی چرتئی چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگ بنگی اڑنگ بنگی اڑنگ بنگی اڑنگ بنگی بنگی اڑنگی بنگی چرتئی چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی مرا شت خوب بوٹے دا اترنگی اڑنگی بنگی اے زار دش مرا شت خوب بوٹے دا اترنگی اڑنگی بنگی چرتئی چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی
پاس بھی تپرزی تیرا ستائر ساپی اپا پردو کسو کی گر تیرا پاس بھی تپرزی روزی درخانے در تت سمد ربا ترنگی اے رنگی بنگی دروزی درخانے در تت سمد ربا ترنگی اے رنگی بنگی تچرتے چلاڑ مسافر غنم رنگی اے رنگی بنگی اے زانے کوتر تختی دلی تل جنگی اے رنگی بنگی اے رنگی بنگی اے رنگی بنگی
د تال او ټال ډیرو قدرمنو اوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاس یم هیله مند یم چې سندره مو د پام وړ ګرځېدلې وي بیا هم له موږ سره د خبرونې ګران قدرمن میلما د افغانستان تکړه شاعر او لیکوال را سره په خبرونې کې میلما د ښاغلی طاهر سپی صاحب رازمه په دې اړه چې تاسو د شعر څومره ټولګي لرئ او په ټوله کې هغه د لیکوالۍ برخه مو ډیری فوکس مو پر ناولونو پر کیسو ده او که تر څنګ یې په شعر باندې ډیر تاسو پاملرنه کوئ؟
نیمی بی بی ما خوب هو ما دو ناولونه لیکلی و تروس هم لاب کمپیوتر که براتری چاپ کردی من دی دو شیری طول که دی اغامی اونه دی چاپ کردی یاو دلیل کلا کلا دا سره پخپل شایری دو وقت پتیری دل سر اغا زینی شیرونه سری اغا دیر زلمی تو وقت شیرونه چی دی اغا سره نشی اغا او روست سری طبیعت بدلی گی کنه اغا شیرونه ممکن ما تری ویستلی وی پیارا تام دا غنیم دلتی اوی دی باش شوی چیز ما دا شیرونه دا چاپ مخینی ولی اور پو بو که از ما یو ناولو چی اغامی دیر پخوالی کلی دی او اغم تو سنه دی چاپ کرده او سیم چولو علم پری پخیمانه نیم یعنی ما نا دا چی ما از ما ور سر طبیعت جول نو اوس تر اوسه مې چاپ کړي نه دي انشاءالله چې په راتلونکو وختونو کې به یې چاپ ته ورسو.
د لیکوالانو او د شاعرانو هغه ډیری طبیعت داسې داسې هر ځای کې لا هر وخت معلوم نه وي ورباندې لکه الهام راځي د شعر لیکلو په وخت کې خصوصا نو دوی چې هر شعر هر چیرته ولیکل بس همالته ترې پاتې وي یا هیریږي یا هغه ورقه ترې ورکه سي یا هم پاتې سي ترې. تاسو له دغسې وختونو سره مخ سوي یاست؟ کومه جالبه خاطره لرئ چې کوم وخت هم یو شعر ذهن ته راغلی وي تاسې هغه لیکلی وي بیا هغه درنه ورک سوی او ډېر سرګردنه سوی سي ورپسې؟
نوزدتی خوب یخی دیر که گلی می بی بی یا در سر قلم نی چنده یه در سر چی وی لیکی دا خود تیرو زمان و اقا و چه قلم بدر سر نو و دستی شوی دی چه یو شیر سړی ذهن ته راځي او هغه زما یو شعر ذهن ته راغلی و بیا قلم او کتابچه راسره چینه و نیمه شپه د شپې و خوب هم نه راته بیا پاڅېدلم بیا مې یو ملګري ته وایس میل کړي هغه ته مې واټساپ کښې ولیکل بیا راته ویل دا دې څه شی ویلي هغه ته مې ویلې هغه ته مې خو ونه ویلې چې ما څه شی لیکلي دي زما لپاره هغه ضرور وه که نه هغه موضوع ضرور وه هو دغسې شوي دي یو دوه بیته مې ورته بیا لیکلي دي یا یو بیت و هغې نه وروسته مې بیا په هغه باندې شعر لیکلی داسې شوي دي او دا تقریبا دا شعر ما او داسې هېوادواله هېوادواله شعر
د شعر مساب کومو په کومه خوا ډېر دی کوم ډول شعرونه تاسو ډېر خوښوئ او هماغسې لیکئ؟
لیمی بیز بیز غزل لیکم ډېر او نظم لیکم کله کله مخکې به مې آزاد شعرونه هم کله ناکله ولیکل خو زه په آزاد شعرونو کې ډېر زیات خلاص لاس نه لرم تب ازمایي مې کړې ده په ټولو برخو کې ډېر غزل لیکم نظم لیکم نظم لږ لیکم خو غزل همېشه لیکم.
د افغانستان د حالاتو په تړاو باندې دا هر څوک خپل برخه کې هغه خپل فعالیتونه جاری ساتي، تاسو د خپل برخه کې شعر په دنیا کې مو د افغانستان اوسنی حالاتو باندې کوم شعر لیکلی یا هم د افغانستان پر نجونو سي مکتبونه څلور کاله کېږي د دوی پر مخونو بندي او مکتبونو ته نسي تلای، کېدای سي کوم لیکلی به مخ ته وایسي؟
زما د شعرونو ډېرې برخې، هو دغه برخه کې ډېر ډېر څه ما لیکلي دي، خپله هغه مې کړې ده. یو څه خو طبعاً سړی هغه کوي،
مسؤلیت هم ادا کړی،
نو هغه کمی اوس ذهن ته راغی نو حتماً به درته ووایم. هو ما یو شعر لیکلی و د خویندو د دې مکتبونو لپاره چې ما تاسو ته نیولې په زاریو د لمن پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي دا لوڼې د وطن. ما غوښتل چې دا پروسه مې لا چاته نه دی ویلی، زړه مې و چې یو سندرې په شکل باندې کوم سندرغاړي باندې وایي. ما تاسو ته نیولې په زاریو د لمن پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي دا لوڼې د وطن. له جنګه مو نفرت دی، نور د زړه زور مو اوبه دی. دا ژوند که د سیالۍ وکړو چې وخت د ویښتابه دی، په خپلو کې را جوړ شي چې خفه مو شي دښمن. پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي نور لوڼې د وطن. نړۍ ته سترګې نه لرو، هر وخت کډه په سر یو، په هر وطن کې اوسو افغانان یو، در په در یو. د نیکو کار دی، بیړه وکړه، امر وکړه نن. پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي دا لوڼې د وطن. د یو بل د منلو چل به زده کړو سره مله شو، د هر دښمن په وړاندې به یو موټی یوه خوله شو. ما یو پکې ونه لیده واړه یاسته یو من. پرېږدئ چې ښوونځي ته سي نور لوڼې د وطن. ای زه به درته تل د آبادۍ سندرې وایم، طاهر صافیه زه به دې نړۍ ته ژوندون ښایم. زه کله ورکوم د وطن خاوره په خوتن. پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي نن لوڼې د وطن. دا سندره وه او دا مې لیکلې وه چې د زارۍ په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړو چې د افغان نجونې باید زده کړو ته لاړې شي.
بلکل، تاسو غوندې شاعران ته د خدای ډېر عمر ورکړي او همدغسې د افغانستان تکړه سندرغاړو ته چې تل د خپل د وطن دپاره دوی خپل هنرونه او غږونه اوچت ساتلی دي او خدمت یې کړی دی. د مشاعرې په هکله بیا هم د ما ځینې پوښتنې دي. تاسو یادونه وکړه چې ننګرهار کې تل خپلو ملګرو سره دوستانو سره مشاعرو ته به تللی، مشاعرې به مو کولې. هغه ملګرو سره اوس هم تاسو اړیکې لرئ او تر څنګ یې؟ آیا مجازي نړۍ کې، واټساپ کې یا هم همدغسې نور سوشل میډیا کې کله راغلی یاستئ؟ همداسې خپل منځ کې مو هماغه یادونه تازه کړي دي؟ مشاعره مو کړې ده؟
له ملګرو سره خو اړیکې لرو، هو دا اړیکې مو ورسره پاتې دي او مشاعرې مو نه دي کړي. نه، دا ملګري چې دي یو خو ډېر تیت دي، د چا شپه یې د چا ورځ یې، په واټساپ اړیکې شته دي له ټولو ملګرو سره. یو د بل احوال هم اخلو، هغوی هم زنګ وهي، زه هم ورته زنګ وهم او اړیکې مو شته. نور خو د عامه رسنیو دنیا ده، فیسبوک کې یا په ټویټر کې شیرونه اچو، هغوی ګوري، هغوی لولي، خپل کومنټس
کوي. ډېر ښه. غواړئ راتلونکي کې مشاعرو کې ګډون وکړئ، مشاعرې ولرئ په کوم هېواد کې تاسو اوسېږئ؟ هلته همداسې کوم ماحول ځان ته جوړولی سئ؟
هو، موږ خو دلته کله ناکله د وړلو تقریبا درې څلور ورځې وړاندې هم دلته مشاعره هم لرله، او د افغانستان د خپلواکۍ جشن په هالند کې ولمانځه. په هغه کې شاعرانو شعرونه ویلي. سره له دې چې ما شعرونه ویلي، غوښتل مې چې د نور ملګري شعرونه ووایي، ځکه چې هغه وخت ډېر تنګ و او ملګرو ته مې ویلې مالې پرېږده هغه ملګري چې ډیر زیاته د مشاعرې لیوال دي، هغوی باید شعرونه وایي. ما ډیره شاعري واورېدله، ډیر ښه خوند یې وکړ. او دلته خو په اروپا کې هم اوس شاعران ملګري ډیر زیات څه نوي راغلي دي، اوس پخواني دي، نوي ځوانان هم دي، ښه شعرونه وایي. نو مشاعره کېږي دلته، هو شعرونه واورو. او دلته خو ډېرې کمې عمره چې افغانستان کې وي هغه خو نشته.
هیله منده یم چې تاسو وکولای سئ هر چیرته ژوند کوئ همالته هغه خپل دی وطن مینه، هغه خپل دی وطن ماحول وکولای سئ جوړ کړئ او خوند ترې واخلئ ملګرو د شاعرانو تر څنګ. غواړم ډیر خبرې درسره وکم او ستاسو شعرونه او خبرې واقعا ډیرې خوږې دي او اوریدونکي هم علاقه مندان دي چې تاسو نه ډیر پوښتنې وکم. خود خبرونه وخت کم دی، په پای کې بل تاسو یو ښکلی په زړه پورې غزل ولرو او تر څنګ کومه سندره د کوم سندرغاړی تاسو خوښوئ هماغه به هم زه تاسو ته خپره کړم.
سندره ستاسو زما په خوښه، دواړو په خوښه. هارون باچا یو سندره به واورو، هارون باچا به واورو فارسي به فارسي
حتما. او غزل به زه تاسو په خوښه واورم.
او غزل به درته وایم چې هیوادوالا هیڅ خلاص نشوي د ثواب او لوبالا. د دې پیغلې خو دوه غبرګ لاسونه پرې دي، ستا منګي به لاس کې څنګه نیسي کلاله. له کابله ستړی مشې په خیر راغلی، له کابله ستړی مشي په خیر راغلی. د وطن خاورې دې څومره راوړې مالا. پښتنې اوس د رنجو په خالو پایي، د کونډتوب له ډاره تېرې لشنه خاله. پښتنې اوس د رنجو په خالو پایي، د کونډتوب له ډاره تېرې لشنه خاله. د خوشحال تر قبره ورشي چې خفه دی، د خوشحال تر قبره ورشي چې خفه دی. د مغول د اسو ګرد ورزي له ناله، تی وینی چې نړۍ دی سور ته نور دی. زلجلالا زما مور می یادوی پرن زخته شوا، انتظار تیروم دل څو کالا. څو شپې چیرته او بل چیرته وکړي لاړ شي تا ونه مونده طاهر صافیه جالا.
ډیره زیاته مننه. د تاسو شعرونو کې انسان بیخي همداسې غرقېږي، چرت کیږي. ډیره مننه کوم.
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش. کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش. ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش. پشور کی زنی زنی آوازونا آورا، کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشے. وطن ہایا ایک بھی بے درا بے دیا رسنے، بجلو نو کور کلی لراشا نو ودان بشے. ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو، ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو. پیارے دن شی پٹول چراغان بشی،
کری دل شی پټوله چراغان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي جانان 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 سوری نبخ پلو سرو گرمو کی خی دلتا بڈیر گرانیک حلتا شوی ارزان بشی دخ پل پر ہر درد سرو گلو نجبا سکا اخ پل گل بشد گل دا خاندان بشی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی بس خوک زانتا دے افغانو ویل افغان بشی بس خوک زانتا دے افغانو ویل افغان بشی ولس جانان کنو دا طول ولس جانان بشی ولس جانان کنو دا طول ولس جانان بشی جانان 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 ندی مشکل دا نفرت نو پلی دمی نے لار واخلا یقین بشی مان بشی بیا بتم بیگی دبل کنو گزارو نا درنا دس تم گرو بھی نوکڑا نو سندان بشی یا بنجارے شایا ملنگ پوختا نو دا کتو یا بنجارے شیا ملنگ پوخت نود کتو سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی ولس جانان کنو دا ٹول ولس جانان بشی ولس جانان کنو دا ٹول ولس جانان بشی جانان 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 میں زنجیری پوفر یوں میں گندلے دے
چی هر څه او چی وطن دې راګا تلای وې ختمې زنجیرې ختمې زنجیرې کاش کې تاله تلای وې تد نارات له اختر یار مې دې راغلای وې ختمې زنجیرې
تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
Oh, my God.